The Washington DC na The Voice of America Diva Radio de.
ستړي مشي قدر منو اوریدونکو دا د وایس اف امریکا دی و رادیو خبری خبرونه ده. ستاسو قربانی یو زه منزه شهید
او زه نصر کاکا
تاسو ته په خبرونه کې هرکلی وایو. لومړی هم ستاسو پام راګرځو د مهمو خبرونو سرټکو ته.
د امریکا او پاکستان په ګډون ګرد نړۍ او اروپایي هیوادونو په جرمني کې د ترګري د پیښې په سخته غندنه کړې ده. چانسلر انګلا مرکل وایي ترګري په هیڅ صورت د زغملو وړ نه ده.
اخوا د روسیې او ترکیې چارواکي وایي چې انقره کې د روس سفیر وژنې په سر به دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې خرابېدو ته نه پرېږدي.
او د پاکستان د وړو ایالتونو سیاسي مشرانو اسلام آباد کې د چین د مرستیال سفیر هغه څرګندونې رد کړې دي چې وایي اقتصادي لویه لار کې ټولو صوبو ته بشپړه برخه ورکول شوې.
دا او یو شمېر نور راپورونه او موضوعات په خپرونه کې لرو. تاسو ته به وړاندې کوو. زموږ سره اوسئ. گرانو خدرمنو اوریدونکو تاسو د خبرونو خلاصه واوریدله. په خبرونه کې ستاسو لپاره څېړنې هم لرو چې تاسو به وار په وار وړاندې کوو. خو لومړی راپور چې دی هغه هم د جرمني په حق لدی چې د جرمني په سرخار برلین کې یو ټراک د کریسمس لپاره جوړ شوی مارکیټ باندې ورختلی دی او له امله 12 کسان وژل شوي دي او همداشان 50 نور په دې پیښې کې ژوبل دي. د بیلابیلو هیوادونو په دې باندې سخت غبرګونونه هم راغلي دي او همداشان د جرمني چانسلري انګلا میرکل هم پرې سخته اندېښنه او خواخوږي څرګنده کړې ده. په دې هکله نور تفصیلات څه دي دغه ټول تاسو ته وړاندې کوي زموږ همکار نصیر احمد کاکړ په خپل راپور کې.
د جرمني چانسلري انګلا مرکل ویلي کچيري د حمله کې داسې څوک لاس لري چې د خوندیتوب او پناه غوښتنه کړې وي نو زموږ د ټولو لپاره به یې زغمل ډېر ګران وي.
Dies wäre besonders widerwärtig gegenüber den vielen, vielen Deutschen, die tagtäglich in der Flüchtlingshilfe engagiert sind.
هغه وایي په داسې حال چې یو شمېر جرمنیان ژمن دي چې د پناه غوښتونکو سره کومک وکړي او هم یو شمېر خلک له موږ څخه حفاظت ته اړ دي او زموږ په ټولنه کې د یو ځای کېدو لپاره د هر څه ازادي لري. دا پیښه په ځانګړې توګه ډېره خرابه ده. سپینې ماڼۍ هم په پیښه غمرازي څرګنده کړې او اغېزمنو کورنیو سره یې د خواخوږي څرګندونه کړې. یو بیان کې ویل سوي د ترګرۍ پیښې که هر ډول وي او هر چیرې وي دا د زغملو نه دي. عیني شاهدان وایي مشهوره کریسمس مارکیټ په سیلانیانو او ځایي خلکو ډاک و کله چې یو ټرک په دوی وروخېزول سو. ویل کېږي د ټرک رفتار د پیښې په وخت نږدې 60 کیلومتره و. چارواکي وایي لارۍ کې د اوسپنې بیمان پراته وو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په ټوله اروپا کې د مارکیټونو او ولسي ځایونو د حفاظت په اړه خبرداری لوړاندې ورکړی و. د امریکا په سفري خبرداری کې ویل سوي وو چې تندره و ډلې په راتلونکو رخصتیو او اړونده دستورو باندې خپله توجه ورکولی سي. په بیان کې امریکایي وګړو ته هم خبرداری ورکول سوی وو چې اروپا کې دې خبردار اوسي په دې چې توندلارې نااعلانه برید کولی سي. د جرمني چانسلر انګلا مرکل وایي دا یو ترګر برید وو.
Wir können nicht und wir wollen nicht damit leben, auf all das zu verzichten. Auf die Weihnachtsmärkte, die schönen Stunden mit Familie und Freunden.
مرکل وایي موږ نه غواړو چې د کریسمس مارکیټ د کورنیو سره په زړه پورې وخت تېرولو او د ښار د چارسوګانو بغیر ژوند وکړو. په پیښه کې د کارول سوي پولنډي لاری مالک وایي هغه ویره لري چې د ده عزیز چې دا لارۍ یې چلوله هایجیک سوی وي. ایریل زوراسکي وویل چې له پیښې څو ساعته وړاندې هغه د لارۍ چلوونکي خپل عزیز سره خبرې وکړې او هغه ورته ویلي چې لارۍ به د سه شنبې پر ورځ برلن کې خالي کوي. د جرمني دا پیښه روان کال د جنوبي فرانس و پیښې ته ورته ده چې د ملي رخصتیو په وخت یې یو شمېر خلک ووژل.
د وایس اف امریکا جبر ریډیو ټلویزیون د ګلاو قدرمنو اوریدونکو خبری خبرونه له واشنگټن ډی سي څخه اوري. او اوس هم یو بل رپورټ ولورو تاسو په امرا ګرځو چې د جرمني د کورنیو چارو وزیر وای په برلین کې د دوشنبه دروازې د ټرک برید په قصدي توګه تر سره سوی دی. مشکوک موټر چلوونکی د چارواکو لخوا پاکستانی ګران سوی جرمنی ته د پناه اخیستو لپاره دغه سړی وی تللی و، خو تر اوسه پورې دا خبره لا په ثبوت نه ده رسیدلې. او هم په عین حال کې د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف په خپل یو بیان کې د پیښې په کلکه غندنه کړې ده. د ټرک په دغه برید کې لږ تر لږه 12 کسان مړه او نږدې 50 نور ژوبل دي. تفصیل راکوي زموږ همکار بختور شاه په دې رپورت کې.
د جرمنی په برلن ښار کې د کریسمس دپاره په راغونډو خلکو د ټرک ورخی جولو په پیښه کې د ککړ تن په حق له د جرمنی امنیتی ادارو ویلي دوی چې د پیښې د ځینه کم مشکوک پاکستانی تن نیولی وو په حقیقت کې دغه تن قصوروار نه دی. د جرمنی د ډایولټ اخبار په تازه خبر کې راغلی دی د دغه پیښې اصلي مجرم لاوس هم آزاد ګرځي او ورسره وسله هم ده او نور نقصان هم کولی شي. د جرمنی پولیسو د پیښې د ځینه یو تن نیولی وو او د هغه نه یې اختنې پوښتنې کولې. په دغه موقع دوه چارواکو میډیا ته تفصیلات ورکول او ویل یې چې نیول شوی مشکوک تن پاکستانی دی او د فروری په میاشت کې د پاکستان نه جرمنی ته د سیاسي پناه اخیستلو په غرض ورغلی وو. د جرمنی په مشرې انګلا مارکیل مخالف سیاسي مشرانو ټکونه کړي دي چې د کډوالۍ یا ایمیګریشن آزادې پالیسۍ ته دوام ورکړي چې لکبلې په جرمنی کې د بدامنۍ پیښې زیاتې شوې دي. د دغه پیښې وروسته په ټول یورپ کې امنیت ټینګ کړی شوی دی. د جرمنی پولیسو نن سهار وختي د برلن ښار هوایی ډګر ته سیلما د کډوالو په یو کیمپ چاپه وهلې چې د ترګرۍ ممکنه منصوبې شانډې کړي. د جرمنی چانسلر انګلا مارکیل په دې لړ کې د امریکای صدر باراک اوباما سره په ټلیفون هم خبرې اترې کړې. مطبوعات وایي صدر اوباما میرمن مارکیل ته تسلی ورکړې ده امریکا به د دغې پیښې په تحقیقاتو کې د جرمنی سره ضرور ملاتړ کوي. د جرمنی په برلن ښار کې په ګڼو خلکو د ټرک ورخېجولو دغه پیښه د جولای په میاشت کې د فرانس په نیس ښار کې د هغه خونړۍ پیښې یاد را تازه کوي چې همدغه شان پکې ګڼ شمیر کې خلک په ګاډي چقول شوي وو. د فرانس په دغه خونړۍ پیښه کې شپږ اتیا کسان وژل شوي چې ذمهواري یې د خودسره اسلامي امارت په نامه وسلوالې ډلې داعش قبوله کړې وه. هر څه که د دغې پیښې اصلي مجرم ته لا د جرمني پولیس نه دي رسېدلي، خو څېړونکي وایي که ککړ تن یو پناهګزین ثابت شو نو د جرمني د چانسلرې انګلا مارکیل د پناهګزینو په اړه آزاده پالیسی چې د وړاندې نه د نیوکو لاندې ده به نوره هم د پوښتنو لاندې راشي او هغه خلک چې د دغې پالیسۍ مخالف دي به میرمن مارکیل له په سترګو کې چقونه ورکوي. جرمنی ته تیر کال 8,90,000 پناهګزین ورغلي وو او مطبوعات وایي سخ کال هم تر 3,00,000 پورې پناهګزینو د جرمنی په خاوره پناه اخیستې ده.
دا واشنگتن ڈی سی دی او تاسو د ڈی وا رادیو خبری خبرونه ته غوږی اس قدر منو اوریدونکو دا محل زو یو بل سیډنی ولوري ته چې د دایښ وسلواله ډلا د نړۍ د ټولو هیوادونو لپاره ډیره زیاته لوی استونزه جوړه شوې ده او د دې ترڅنګ دا چې اروپایي هیوادونو لپاره د برلین د پیښو وروسته په خاصه توګه یو لوی خطر جوړ شوی دی. په دې حق باندې ولې د هری ترهګری پیښو وروسته پاکستان حکومت غوته نیول کیږي او په هغوی باندې نیوکی کیگی او یا هم د ترهګر د ریشی د پاکستان سره اړیکې لري، په دې حق لا په تاریخ پرونی کې د ریوا رادیو څیړنکار پیر زبیشا صاحب زموږ سره ملګری شوی وو او د مجاهد جواد سره په دې تړاو باندې خبرې کړي. راځي چې د غوی څیړنه په خبرونی کې یو ځل بیا واورو.
سپورې خو کوم مدوات وای یا وای چې د تړاو د دایس سره ده او خو کوم کس نیولای دا هغه یو درویش کلن پاکستانی بول یو سپورې خو هغه ها یا کنفرم نه دی او داسې هم اوس جرمنی چې کوم پولیس مشر دا هغه وایي چې دا مشتله اوسه پورونه کنفرم کېدای شي یو بل کس وي هغه اوس هم لا خوشحالي نیولای سوی نه ده. نو موږ به انتظار کوو ګورو به چې کوم واقعي کس ته خو په هر حالت دا ده چې دغه نه به ټول دنیا شي په خصوصا طور په یورپ شي چې کوم سکیورټي الرټ هغه زیات کړی ده. دلته ټول دا موږ وینو چې دا چټیانو د کرسمس سیزن ده دغه ډېر خلک وی خلک وزي مارکیټونو ته راته سره په برلین شمول ولیدل او بل کوم دوی تیاریا نکړي وي هغه بوز دی پکښ بدون راولي په چې دایښ اوس خپل طریقه چې کوم واردات دغه بدلی لګیا د مخشب دوی اصلا هغه استعمالوله اوس یو ټرک دوی استعمالوي دا اوس دوم ورڅ چې یو ټرک استعمالېږي په خلکو په وژنو شي نو دا یو داسې نوای هغه دا چې دوی به اوس کار پې کوي خو اوسه پورې دا ده چې در نه باد به څه کېږي او موږ انتظار کوو خو ځنه خبرې کېر دي هغه دا ده چې کوم په ناګزینو خلاف کوم داسې پارتیانې دي کمپرس پارتیانې دي په جرمني شي یا په یورپ شي هغوی ته به تقویت ملاوېږي او انګلا مرکل چې کوم ده هغه به باندې به فشار مزید هم زیاتېږي او موږ ولیدل لکه په سویټزرلند چې په یو جماعت حمله وسوه داسې خطره هسته چې په مسلمانانو او داسې ملکونو اسپیشلی لکه پاکستان افغانستان او داسې شام نه چې کوم خلک دي هغوی په خلاف په ځنه علاقو شي په ځنه پارچانو شي په ځنه خلکو شي په هغوی خلاف نفرت شي به اضافه کېږي
تر اوسه پورې خو یوازې افغانستان یا هندوستان یا د سیمو هیوادونو په پاکستان باندې نیوکه کولې چې په هر ترهګری پیخه کې دوی لاس لري ولی اوس د روسي راپور نه وی چې هتا ګوره په سعودي کې دغه پیخه مسول هم پاکستاني او په جرمني کې د اوسول کېږي چې پاکستاني او دغه سي د اروپا په نور ځایونو کې لکه فرانسې او دته ورته پیخو کې و چې د هغه کوم ترهګر چې دی هغه وی د پاکستان دی ولی دغه سي ټولو پیخو اړیکه له پاکستان سره مخودل کېږي
نو دا دغه ډېر خبره دی یو خو دا د پاکستان شه کوم خلک اوسې چې لګیا دي او کوم خلک چې پاکستان نه بار وځي دوی دا سه یو قسم تعلیم دوی دا سه ذهنیت جوړ سوای وي دوی دا سه هغه تربیت سوای وي چې دوی ترهګری ته مایل وي او دغه نه علاوه دا کسان دا سه د پاکستان شي په خپل د مشغول 15 کالو نه دا یو قسم جنگ شروع ده او ورته کوم تر اگر زمونه دی دا ډیر مضبوط دي او هغه وتر دي بهر مش په سرنګ تاسو ول چې تر مصر نو واخلا تر چېره ها چې سکیږي په دنیا شي پاکستان پر شنو مسنه تعلق وی پکشه دغه نه علاوه اوس مش په برما شي وینو چې ورې پورې ورا سدل چې هغه کوم مشر دا هغه هم په پاکستان څخه پیدا شوی دا نو پاکستان څخه دا مسله ستا ورې چې کوم دا ستن زمونه دی هغه ډیر مضبوط دی او هغه په خلاف دا څه عملیات نه کېږي لګیا دی او هغه بیا یو سیاسي مسله د پاکستان څخه نه هغه تفریق کوي د شاوبد ترګر پورې ځنه ترګر چې پاکستان څخه نه کاروان کوي هغه دی اوزنی او نسی چې کوم هغه ترګر چې کوم پاکستان نه بهر وي هغه ته څه نه وایي نو هغه ترګر افغانستان تبیانی محدود هغه ټول دنیا ته ځي او لار او باسي او مشوینو چې هغه انجام داده چې هغه په وجنه چې کوم عام پاکستانیان دی هغه خلک چې کوم خپل روزګار تا یا صحیح وجه باندې اورې پناه اخلي هغه ته هڅ ورسره تکلیف تا نو پاکستان راته مسله ده په نړۍ شي او په ټول دنیا شي او اوس خلکو ور توجه کیږي او ملکونو ور توجه کیږي او په فشار او پاکستان ور زیاتیږي
ډیره زیاته مننه پیر زبر شاه صاحب ډیره زیاته مننه کور ودان
ډیره مننه
د وایس اف امریکا جی ریډیو ټلویزیون دی ګلو او کډر منور دونکو زموږ ټوله خبرونه تاسو په ویب پاڼه باندې لیدلی شئ او ریډلی شئ او همي لوستلی شئ د ویب پاڼې پته ده voanews.com/diva او اوس مو په امرا ګرځو یو بل ریپورټ لوري ته چې پروند په ترکیه کې د روسیې د وژل سوي سفیر د پیشي د تحقیقاتو لپاره له روسیې څخه یو تحقیقاتي ډله استانبول ته رسیدلې ده او هم د پیشي تحقیقات بکوي او تازه راپورونه وایي چې د وژل سوي سفیر مړی مسکو ته استول شوی دی تفصیل راکوي منزه شهید په دې رپورټ کې
تیر ورځ د ترکیه په سرخار انقره کې د انزورونو یو نندارتون پر مهال د روسیې پر سفیر یو تن ډزې وکړې او وی وژلو. د پیښې وروسته د روسیې حکومت ترکیه ته د څېړنې په هکله یوه ډله استوي تر څو د پیښې پلټنې وکړي. د روسیې حکومت یو ویان رسنوي ته ویلي د دغې ډلې لیږلو تر مخه د دواړو حکومتونو ترمنځ ټلیفوني خبرې اترې شوې دي او په دې هوکړه شوې ده. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوان ویلي دي:
Olayın ardından Sayın Putin'le yapmış olduğumuz görüşmede bunun bir provokasyon
olduğunu da ulusmeşhur Vladimir Putin sara de pihi Rus'ta haber yatırı kridi. Au pedi tarau hiç komastunza ne laru. بریدکون کې د ترکیه په خوانی پولیس چارواکی وو 22 کاله عمر لري د لود او ملوت مرت التنتاس نومیږي چې د پولیسو لخوا په ځوابي ډزو کې ووژل شو. دغه تن د حملې پر مهال د الله اکبر نارې وهلې دي او په ترکیه ژبې کې دا هم ویلې دي چې حلب مه هیروئ، سوریا مه هیروئ. د پیښې په تړاو یې د بریدکون کې کورنۍ غړو په شمول شپږ کسان نیولې دي. د ترکیه یو چارواکی ویلی دی چې د وشتونکې نخې څخه داسې ښکاري چې امریکا کې میشت د ترکیه مذهبي مشر فتح الله ګولن شبکې سره تړاو درلودو په چا چې ترکیه حکومت تور لګولی چې د جولای میاشت کې د ناکامې کودتا هڅه کړې وه. خو ښاغلی ګولن په وروستیو پیښو کې د هیڅ شان لاس درلودلو څخه په کلکه انکار کړی دی. د امریکې بهرنیو چارو وزارت ویان جان کربی ویلی دی:
As for the United States, as we always have, continue to support the democratically elected government of Turkey and any suggestion that the United States in any way, shape or form would be responsible for.
تر کومه ځای چې د امریکا تعلق دی، موږ ټول په ترکیه کې په جمهوری توګه د ټاکل سوی حکومت ملاتړ جاری ساتو. او داسې خبرې چې امریکا به د دغه وژنې ذمه‌وار وي ناسم دي او باید چې د تحقیقاتو د نتیجو انتظار وسی.
دا وژنه ترکیه کې د روسیې ځواکونو د سوریې سره په کلکه د ملاتړ پر ضد د احتجاجونو وروسته ترسره شوې ده. ترکیه او روسیې دواړو په ګډه سره د سوریې حلب ښار شمالي سیمو څخه د ولسي وګړو د ویستلو پروسه پیل کړې او د مخالفینو پر ضد یې عملیاتو ته دوام ورکړی. د امریکې حکومت ترکیه کې د روسیې د سفیر د وژلو پېښه په سختو ټکو غندلې ده او د هغه کورنۍ ته یې خپل خواخوږي هم وړاندې کړي دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین دغه پیخه د ترهګرۍ عمل بللی او په دې عمل ترهګر غواړي چې د سوریې جګړې ختمولو لپاره هڅې ودروي. ښاغلی پوتین وایي: دې عمل ته یوازینی ځواب دا دی چې د ترهګرۍ پر ضد مبارزه نوره هم قوي کړو او دغه وسلوال به په خپله پوه شي. د روسیې رسنیو ویلي چې دا پیخه به د دواړو هیوادونو سیاسي اړیکې نه خرابوي.
رنو عزتمنو اوریدونکو، د خبرونې په دې ځای کې وخت شوی دی مطبوعاتو ته د کتنې، او دغه کتنه د تل په شان زموږ همکار مختار خلیل کړې ده. راځئ چې په ګډه سره وګورو چې نن یې د مطبوعاتو څخه ستاسو لپاره کومه موضوع راخیستې ده.
سموده وړاندې د شام په فضا کې د روس د یو جنگي هوایي جهاز د ترکی له خوا د راغورځولو د پیښې وروسته د روس او د ترکی ترمنځ د تعلقات د خرابوالي انتهایي حد ته غورځېدلی وو. خو په تېره جولای کې په ترکی کې د ناکام فوځي بغاوت په حق له د روس له طرفه صدر طیب اردوان ته ان په وخت د اطلاع ورکولو وروسته دواړه ملکونه د تېرې سمودي راسې یو بل ته ډېر رانږدې شوي دي، او د صدر اردوان د ماسکو د دورې وروسته دواړو ملکونو د خپلو تعلقاتو په لار کې د پرتو ډېرو خنډ دانو په لری کولو سلا یو کړی دا. خو پرون یعنی د ګل پورز انقره کې د روسی سفیر په یو دستوره کې د یو پخوانی ترک پولیسواله د لاسه د قتلې دوه وروسته حالاتو یو نوی رخ اختیار کړی دی، او په راتلونکو ورځو کې د پیښودونکو حالاتو په باب له پیشګویی ګرانه ده. نن د امریکې مشهوري ورځپاڼې واشنگټن پوسټ انقره کې د روس د سفیر په قتل یو تفصیلي معلوماتي او تجزیاتي رپورټ چاپ کړی دی چې سرخط دی: انقره کې د روسی سفیر قتل او د قاتل اخیری الفاظو ترکی د ګړنګ په غاړه ادرولې دی. د رپورټ په شروع کې لیکلی شوی دی چې د دغه واقعې په تحقیقاتو کې د ترکی تحقیقاتي چارواکو سره د لاس امداد کولو دپاره د روسیې او تحقیقاتي ډله ترکی ته رسېدلې ده. بلخوا د دواړو ملکونو مشرانو دا واقعیا د شام په جنگ کې د ترکی او د روس خپلو کې یو بل له د لاس ورکېدو او د تعلقاتو خوکېدو خلاف یو کوشش بللی دی. واشنگټن پوسټ لیکي چې د روسی سفیر 22 کلن ترکی قاتل د هغه د ویشتو وروسته تو د الله اکبر الفاظو سره سم د شام په جنگ کې د روس د کردار په اسک آواز غندنه کوله د چغی والی چې دنیا لپاره حلب کې جاری ظلمونه او د بیګنا خلکو قتلان هیرول په کار نه دی. د ورستو د ترکی پولیس سره مقابله کې وجلې شو. د ترکی صدر اردوان په دی واقعا د 13 جولای د ناکام فوزی بغاوت ذمہوار د جلاوطن مشر فتی الله ګولن تحریک تورن کړی دی او ویلی دی چې دا واقع هم د ترکی د غیر محکم کولو د پاره د فتی الله ګولن د تحریک د پرلپسې کوششونو یو برخه ده. خو په امریکا کې جلاوطن مشر فتی الله ګولن په دی واقع کې د څه قسم لاس لرلو نه انکار کړی دی او د ګول د ورځې د روسی سفیر د کارلوف د قتلېدو غندنه خپل یو بیان کې کړې ده. واشنگټن پوسټ د تحقیقاتي افسرانو د خلی لیکلي دي چې دوی له تر دې دمه پورې داسې څه ثبوت لاس لنه دی ورغلی چې هغه د قاتل دولت اسلامیه النصره فرنټ یا القاعده سره اړیکې ثابتوي. رپورټ زیاتوي چې انقره کې د روسی سفیر د قتلېدو د واقعې په وخت د ترکی د خارجه چارو وزیر په هوایي جهاز کې روس ته روان و او دغلته یې د روس او د ایران خپلو همسنګو سره د شام د خانه جنگې د ختمولو په لارو چارو د غور کولو دپاره په یو غونډه کې ګډون ټاکلی شوی و. اخبار لیکي چې د سمودی راسی په عالمی پرده راښکاره دو مضبوطو مشرانو ولادیمیر پیوټن او رجب طیب اردوان خپلو کې د شام د جنگ د ختمولو شریک خواهش ښکاره کړی دی هر کله چې په دې لړکې سیمه کې د امریکي سفارتکاري ناکامه شوې ده. واشنگټن پوسټ د خپل رپورټ په اخیر کې لیکلی دی کېدای شي چې د روسی سفیر په انقره کې د قتلېدو د واقعې له سببه روس او ترکی د شام د جنگ په سر خپلو کې د سروغې راوستو دپاره خپل کوششونه نور هم ګړندي کړي. خو تجزیه نګاران وایي چې د دې واقعې څه قسمه نتیجه د روس پر ردی عمل دار مدار لري.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو ده. ګلاو قدر من اوریدونکو یو بل رپورټ ولور ته تاسو فهم راګرځو چې په وروستیو کې د هندوستان حکومت او د هغه هیواد استخباراتي ادارې د پاکستان په یو توندلاري سازمان جیش محمد او د هغه په مشر مولانا مسعود اظهر باندې تور لګولی چې د پټانکوټ په وجی مرکز باندې برید کې هم د دغه ډلې د څلورو کسانو لاس و او مولانا مسعود اظهر د دې برید پلان جوړ کړی و. له هغه وروسته پاکستان کې څه غبرګون دی؟ د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف له دفتر څخه جاری سوي یو بیان کې ویل سوي دي چې د بندیز لګونه په یو سازمان باندې شایي چې ډیر ګران کار وي او د دې لپاره ډیرې څېړنې هم پکار دي. څېړونکي وایي چې پاکستان له پکار دی د هندوستان د تورونو په سخت جواب وایي او هم په دلیلو په منطق سره. زموږ خبریال اورنګزیب خان هم په دې باب له څېړونکو سره خبرې کړي او رپورټ برابر کړی او ریډیو ته ستاسو پام راګرځو.
دا کلدم جیش محمد مشر مولانا مسعود اظهر چې پاکستان کې موجود دی د دوی تنظیم ملګرو ملتونو امریکای او یو شمیر هیوادونو ترخګر تنظیم ګرځولې دي. خو دوی پاکستان کې آزاد ژوند کوي. کال 2001 هند پارلیمان باندې برید تور هم مولانا مسعود اظهر باندې لګول شوی وو او اوس د کال جنوري په میاشت پټانکوټ کې هوایي پوسټ په مرکز برید کې هم مولانا مسعود اظهر هند مسئول ګرځولې دي او د دوی هند ته حواله کول غوښتنه پاکستان نه شوې ده. داسې ترخګر تنظیمونه پاکستان کې موجودګي باندې د نړۍ لخوا په پاکستان سخت تنقید هم کیږي او څېړنکار عامر رانوی په نوم خو پاکستان یو شمیر تنظیمونه کلدم یا ناچله ګرځولې دي خو عملي توګه داسې څه نه دي ځکه چې دلته د یو تنظیم ناچله ګرځولو څه واضحه طریقه کار نشته.
تیرہ جنوری 2002 کو جو تنظیمیں کالعدم قرار دی گئی تھیں ان کے علاوہ ابھی تک جتنی بھی تنظیمیں کالعدم ہوئی ہیں ان کا کوئی نوٹیفیکیشن دکھائیے.
عامرہ نوئی چھ پاکستان کے یو تنظیم نہ چلا گرزولو ہس طریقہ نشتا او کال 2002 نہ پس چھ سومرہ تنظیمونہ دلتا نہ چلا یا کالعدم گرزول شوی دی تر اوسه پورې په دې حقله د یو تنظیم ناچله ګرځولو څه حکومتي نوټیفیکیشن یا خبر یا اطلاع نه ده ورکړی شوی. عامران وایي چې داسې ډېر تنظیمونه چې ملګرو ملتونو ترهګر ګرځولي دي پاکستان پاکستان کې پخکاره وجود لري. امیران وای ټول نړۍ ته معلومه ده لشکری جنگ وی العالمی او جماعت الاحرار ترهګر تنظیمونه دي، او چې کله لشکری جنگ وی العالمی د اتلس لوی ترهګر په خپړه په غاړه واغستا، نو بیا دا په پاکستان کې کله دم وګرځول شو. د وزیر اعظم دفتر ویان مصدق ملک بل خو دا دریز دی چې یو تنظیم په اسانه کله دم نشي ګرځولې، ځکه چې تر کومه په دې حق لا مکمل پلټنې نه وي شوې چې آیا یو تنظیم ترهګرې کې ککړ دی، نو ناچله ګرځول یې ممکن نه دي.
تو پاکستان کے اندر بھی جو بے شمار تنظیمیں ہیں، 64 تنظیمیں ہیں پاکستان میں جن کو بین کیا گیا ہے پچھلے ڈیڑھ پونے دو سال کے اندر. آسان ہوتا ہے جب کوئی تنظیم ہو، مثلا ایک تنظیم تھی لشکر جھنگوی، وہ تھی، اس کی قیادت بھی تھی، تو اس کو بین کرنا ایک بات ہے، یا ٹی ٹی پی جو تھی.
مصدق ملک وی پاکستان کے سلور شپتا تنظیموں نے کلدم گرزول شوی دی، کہ یو تنظیم دلتا وجود لری لکا لشکر جنگوی یا طالبان، نو آخر پا حق لا معلومات اللہ سکول آسان آوی، او دا سی تنظیمون کلدم گرزول هم آسان وی. مصدق ملک دا هم وی پاکستان کے اکثر لا ترہگر پی خو زیمواری یو نزاد تنظیمون قبول کری، او زینی دا سی تنظیمون هم زیمواری قبول کری چه دا سر وجود نداری. پا پاکستان باندی نڑی لخوا هم دا گوت نیول کیگی دا اغه تنظیمونو پر ضد کاروای نه کوي چې نور هوادونو لکه افغانستان او هند کې ترخګر په هوکې ککړ دي، لکه جماعت الدعوه، جیش محمد او حقانی شبکه. اورنگزیب خان، وایس اف امریکا، ڈیور ریڈیو، اسلام آباد.
گرانو خدرمنو اوریدونکو د ډیور رادیو خبری خپرونه لا دوام لري. ستاسو پام دا مهال راګرځو یو بل مهم راپور ولوري ته چې د بلوچستان څخه راغلی دی. د ابوظبي نه د ساړو د ښکار لپاره بلوچستان ایالت ته تلونکي شهزادګانو په قافله باندې د وسلوالو لخوا برید شوی دی، او په دغه برید کې دوه موټرو ته زیان اوښتی دی، او د دغې پیښې پړه د بلوچستان د خپلواکۍ ځواک په خپل غاړه اخیستی دی. په دې هکله نور تفصیلات څه دي دغه ټول تاسو ته وړاندې کوي حمید سمسور په دغه راپور کې.
چارواکي وایي دغه پیښه د ایران و سرحدي پولې ته نږدې په پنجګور کې رامنځته شوله. د بلوچستان د ملیشه کوویان خانواسي وایس اف امریکا ډیور ریډیو ټلویزیون ته وویل چې تېره شپه ناوخته د کچک په سیمه کې د ابوظبي عرب شیخ سیف بن زاید النایان د دیورسو موټرانو قافله روانه وله چې په کمین کې ناست خلکو پر دوی باندې ډزې وکړې. د دلخلې په نتیجه کې ودوو ګاډیانو ته زیان رسیدلی دی، خو ځاني تلافات یې نه دی اړولي. د ملیشه کوویان وایي چې د عربو له شیخ سره بدرګه کوونکي ملیشه کوو او لویزو ځوابي ډزې وکړې چې په ترس کې برید کوونکي وتښتېدل. امنیت خوندي ساتونکو ادارو پلټنې پیل کړي دي، خو په دې ترس کې تر اوس مهاله پورې څوک نه دي نیولي. امنیت خوندي ساتونکو او چارواکو بیا د عربو شیخ خپل کیم ته ورسوي. د بلوچو لغوه سوي وسلوال سازمان بلوچ لیبریشن فرنټ ویان د دغې پیښې مسؤلیت په سر اخیستی دی. په بلوچستان کې د عربو د شیخانو د څاړو د ښکار په حق لباندې هلته د ضلع کچي په شوران کې د بلوچستان د تحریک انصاف یو شمیر خلکو احتجاجونه کړي دي. او دغه ډول دلته په کوټه کې هم احتجاجي مظاهره دوام لري. ناکامه بادارانو نن هغه پریکړې کړې دي چې لاغزخه د بلوچستان د غریبو خلکو فصلونه ویجاړېږي. ویو لور ته ښکاریان خپل شوق پر کوي، خو بل لور ته بیا چارواکي جیبونه ډکوي. د بلوچستان د اعلی وزیر د چاپیریال او د ځنګلاتو سلاکار عبید الله بابت وویل چې مرکزی حکومت د صوبایي حکومت له سلا پرته و عربو ته د ښکار اجازه ورکړې ده. د وویل چې صوبایي حکومت د دې ښکار په حق کې نه دی. پاکستان ته هر کال د ژمي پر مهال باندې د څاړو د ښکار لپاره عرب شیخان راځي. شش کال و عرب شیخانو ته د څاړو د ښکار پر اجازه ورکولو باندې حکومت له یو شمیر نیوکو او له فشار سره مخامخ دی. تیره میاشت د پنجاب د بکر په سیمه کې هم کوچنۍ کروندګرو د عربو د شیخانو د ښکار په ضد باندې احتجاجونه کړي وو. د دوی غوښتنه وله چې د ښکار پر مهال باندې د دوی فصلونه برباد شي. د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت د مرکزی حکومت له لوري د عربو د شیخانو د ښکار درخواست رد کړی وو. مرکزی حکومت دریز لري چې د څاړو د شکار د اجازه پر مهال باندې حکومت د اساسي قانون په چوکاټ کې ټولې مهمې غوښتنې ترسره کوي. حکومت وی سیو عربو ته د شکار اجازه د سفارتي د اړیکو پرونا کې په ځنګړې توګه باندې ورکول کېږي. د نړۍ په نورو ایوادو کې د څاړو پر شکار باندې پابندي ده. د مرغانو نړیوالې ادارې وی چې څاړي په هغو مرغانو کې شامل دي چې نسل یې د ورکېدو له چیلنج سره مخامخ دی. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوی ریډیو ټلویزیون، کوټا.
دا د پښتنو نه مرور د مومندو شاعر عوض خان دی.
یو بل شعر کې وای،
او پښتنه ورور خپل لاټ دې مرز معلوم کا، پښتنه ورور خپل لاټ دې مرز معلوم کا، یا خو پتا کی جړې یا بکین سر وخیږي، او د پښتو ویل نه وړې خلک من کر وخیږي.
ځان تکړه کوي حسینو د عوض خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.
وایس اف امریکا د ریډیو ټلویزیون او خبری خبرونه ته غوږی استه. قدرمن اوریدونکو، د پاکستان د وړو ایالتونو سیاسي مشرانو اسلام آباد کې د چین د مرستیال سفیر هغه څرګندونه رد کړی دي چې وای اقتصادي لویلاره کې ټوله ثبوته بشپړ برخه ورکول شوی ده. د ملت پاله عوامي نشل ګوند یو ویاند زاهد خان وای چې د چین سفارتکار د وایسرای په ډول روایت خپل کړی ده، او دا چې دا د پاکستان په کورنیو چارو کې مداخله ده. تفصیل راکوي پیر ولای شاه په دې رپورت کې.
په اسلام آباد کې د چین کای مقام سفیر یو مقامی تنگ ټینګ ته وینا کې د سی پیک په اړه تحفظات به بنیاد بللی دي او دایره رد کړی دي. د انګریزي ژبې ورسپانه ډان کې شایع شوی رپورت تر مخه چینی سفیر په خپل وینا کې ویلي چې پاکستان کې ځنې حلقې دې پروژې ته د پنجاب چاینا کاریډور نوم ورکوي، خو په اصل کې په دې منصوبه کې د ټولو نه زیاته برخه بلوچستان ایالت لپاره ټاکلې شوې ده. نو بیا دې ته د چین بلوچستان پروژې نوم ولې نه ورکول کیږي؟ د چین دغه لوړپوري سفارتي چارواکي سی پیک منصوبه کې د مبینه درغلو او بدعنوانو الزامات هم رد کړي دي، او د دعوه کړې ده چې دا یو شفافه منصوبه ده او بدعنواني کې په هیڅ صورت نه زغملی کیږي. پښتون کام پرست عوامي نشترګون د چینی سفارتکار بیان پاکستان په کورنی معاملاتو کې مداخلت ګرځولې دي، او ډیور ریډیو سره خبرو کې دې بیان ته عکس العمل کې د ګوند ویان زاهد خان صدا سوایي.
خبره دا ده موږ د چین حکومت ته او دغې دلته کې سفارتخانه ته درخواست کوو چې هغه د وایسرای والا رول نه پلی کوي. دا زمونږ د ملک دنه خبره ده، زمونږ د هغې سره جنگ او خبره په چاینا حکومت سره یا د چاینا عوام سره نشته، چونکه موجوده زمونږ حکومت چې دی هغه د خاص کر د پښتنو د حق د خوړلو خبره کوي، او موږ په هیڅ صورت دې ته تیار نه یو. نو په کار دي چې په دې کنټرول خبرو کې یو بارنه ملک هغه زمونږ دوستی د هغه سره پاره فخر کوو. حکمرانان چې دی هغه هغه په غلط استعمال په غلط طریقې کوي، هغه دې د پښتنو سیمه وباسي. نو چې هغه ته وباسي موږ دې ته تیار نه چې موږ دې دا هغه سره ومنو.
د چین موقتی سفیر په خپل وینا کې د سی پیک په سر تحفظات لرونکو ډلو د ریزونو په مستند کېدل هم سوالونه راپورته کړي دي. خود دا خبره منلې ده چې دغه ډلو ته پاکستان کې په اولسي کچ حمایت ترلاسه دي، او چینی چارواکي په دې معاملې کې د پاکستان د اولس نه د چین سره د مرستو کولو خواستوم کړي دي. د عوامي نشتلګون ویان زاهد خان وایي چې د چین سفیر داسې خبرې کوي څنګه چې به د پاکستان جوړېدو نه مخکې د انګریز په دور کې د برصغیر وایسرای د دې ځای خلکو ته کولې.
دې مطلب دا یو چین تلاش هم په چین کې ودرنګ عوام ته چې دوی دا خبرې ما اوري زمونږ خبرې اوري، نو دا کېدلې شي په کار ده چې دې خبرو نه هغه اجتناب وکړي. دا کنټروشل خبرې دوی نه جوړېږي، دوی هغه څه جوړوي کله څنګه چې دلته کې د وایسرای به خبره کوله او هغه به عوامو ته ویي چې تاسو زمونږ دا خبر اوري، د دې دغه لیډرشپ ما اوري. نو په کار ده چې دې نه ځان دې غریته کې دا ګوره دوی دې ځان کنټروشل نه جوړي او مهرباني دې وکړي. دا خو دې بالکل پکی فرق جوړېږي، نو چې دې فرق جوړېږي عوام ته دا وایي. خو ظاهره خبره ده چې عوام به زمونږ د دې خلکو خبره ولي چې موږ د عوامو موږ خبره کوو، نو دوی خو د عوامو خبره نه کوي، نو عوام به دوی په څه شي سپورټ کوي.
سمود اړوند زاید خان دا داوه هم کړی و چې پاکستان کې د چین سفیر د دوی په اړوند منلې ده چې د وړو صوبو نه تیریدونکي غربي روډ د چین د حکومت په نقشو او ترجیحاتو کې شامل نه دی. او په وروستو کې د بلوچستان سره تعلق لرونکي د سینیټ غړي سعید مندوخیل ډیوه ریډیو ته ویلي وو چې همدا خبره د پاکستان نه چین ته په دوره تللي د پارلمان غړو ته چینی سرمایه کارانو هم کړې وه. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
گران اوریدونکو، د وایس آف امریکا ډیوه ریډیو خبرونه تاسو د پاکستان په وخت د ماخام شپږو بجو نه د ماسوتن نه بجو پورې او د افغانستان په وخت پنځه نیمه بجو نه تر اته نیمه بجو پورې په لنډو سپو 9310 کیلو هرتز یا 11510 کیلو هرتز اوریدئ شئ. او پاتې درې ساعته نورې خبرونه د پاکستان په وخت د شپې 9 بجو نه تر 12 بجو پورې او د افغانستان په وخت اته نیمه بجو نه تر 11 نیمه بجو پورې په لنډو سپو 15510 کیلو هرتز یا 9310 کیلو هرتز اوریدئ شئ.
درنو عزتمنو اوریدونکو، اوریدونکو ډیره مننه چې تر دا دمه په خبرونه کې زموږ سره مالیا زو یو بل راپور ولورې ته چې پیښور کې د موټروی پولیسو لخوا په اسلامي کالج کې د سی پیک یا چین پاکستان د اقتصادي لوی لارې پروژې په اهمیت باندې یو سیمینار ترسره شوی دی او په دې کې برخوالو د ټرافیک لپاره د نوي قانون غوښتنه کړې ده. په دې هکله نور تفصیلات څه دي دا ټول تاسو ته وړاندې کوي د ډیوه رادیو خبریاله صادق قاسم شاه په خپل راپور کې.
د موټر ویز او د های ویز پولیس محکمې مشر انسپکټر جنرل شوکت حیات ویلي چې د پاکستان او د چین ترمنځ د معاشي لارې منصوبینا زیات نه زیات ګټه ترلاسه کولو لپاره په کار ده. د ګاډو او د سړکونو کې بهتري راوستلو لپاره ملک کې قانون سازي وشي.
اوس چې کوم ګاډي دي زمونږ هغه د مونږ د خپل ملکی ضرورت مطابق دي، لکه مونږ سره سنگل ایکس دی، ډبل ایکسل ګاډي دي. اوس چې دا څومره لوی کنټینر براځي دي، ګوډز روړي، سروسز بروړي، مثلا هغه لیفټ هینڈ رائټ او رائټ هینڈ باندې چې کوم دی نو د دغه ډرایونګ مسله ده، بیا د هغه د لنک مسله ده، بیا د هغه د مینټیننس مسله ده، مثلا بیا دا یو مسله ده چې څومره زوړ ګاډي به په دې کې استعمالیږي. نو هلته خو زوړ ګاډي په چین اکنامک کوریډار کې نشي استعمالېږي، بالکل قانون سازی به کیږي. بلدار چې بیا ډرایور دی نو ډرایور به ان پڑھ اوس نه دا دې به ٹریننگ وی اوم دا ڈرائیونگ، ځکه چې دی به اوس کم از کم دغه لینگویج کورسز وی، اوس به دې په چین کې څه سامان چلار چې دی ول څه کوي، دلته به ترجمان پکاري. نو دا به د لینگویج دا مونږ چې ویو چې په چاینا اکنامک کوریډار یوازې یو روډ نه دی.
دغه سیمینار چې په اسلامي کالج یونیورسيټي کې په خیبر حال کې وشو، دغلته را جمع شوي طالب علمانو او طالبات ته د سی پیک د ملک معاشي ژوند باندې اثرات سره سره د ملک ټرافیک قوانین په حق لهم آگاهی ورکړې شو. د سی پیک د لارې پاکستان کې به په ټرافیک څه قسمه اثرات پریوزي او د دې لپاره څه قسمه تیاری پکار ده، او آیا پښتانه چې زیاتره د ترانسپورت کاروبارونو سره تړلي دي د دې منصوبې نه څه قسمه ګټه ترلاسه کولی شي، او کنا آی جی شوکت حیات په دې لړ کې صدا وویل.
پښتانه ډرایوران په جرمنی کې کار کوي، په دنیا کې کار کوي، صرف دومره چې ټیوننګ به پکار وي، لک پالش کول وغواړي.
پښتانه چې زیاتره کاروباري ذهن لري، خود سی پیک غوندې منصوبې لپاره څه قسمه تیاری پکار ده. په اسلامي کالج یونیورسيټي کې شوی دا سیمینار په دغه لړ کې رومبه قدمو. صادق قاسم شاه، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، پیښور.
د وزیر یا سیاستدان حکومتي چارواکي نه تپوس کول غواړي
دای وخت دی
او زه یې ډیوه ریډیو دی.
ټلیفون 001202205003.
ویډیا ټلیفون 0800-999-90.
د وایس اف امریکا ډیبو ریډیو او ټلویزیون و خبری خبرونه ته غوږی استه کډر مناوریدونکو. او سه هم یو بل ریپورت ولور ته سس پام راګرځو چې په پاکستان کې د پولیو په ضد د کمپاین نن دویم ورځ وه. په دې مهال حکومت د افغانستان سره پر پوله باندې هم ماشومان ته د پولیو ضد څاڅکي ورکولو لړۍ پیل کړې ده. او هر میاشت د چمن او سپین بولدک تر منځه تګ راتګ کوونکي نږدې 40,000 ماشومان ته د پولیو ضد څاڅکي ورکول کیږي. ایوب ترین نور باندې یو ویډیو رپورټ تیار کړی او ریډو لیدو ته ستاسو پام راګرځو.
په چمن کې د پاکستان او افغانستان پر پوله هر ورځ تګ راتګ کوونکي او ماشومان ته د پولیو ضد څاڅکي ورکول کیږي. د دې مقصد لپاره صوبایي حکومت بیلابیل ټیمان ټاکلي دي. په دې ترڅ کې پر پوله او ماشومان ته د پولیو ضد څاڅکو ورکوونکو د کارکوونکو یو مشر عنایت الله راته وویل:
پاکستان څخه چې هغه موږ ویکسینېټ کو او د افغانستان څخه چې راځي هغه د پاکستان څخه تقریبا 500-550 داغه چې سمر له میسینګ راځي تقریبا 200-250 تک دا مشکل
وو. دغه د سیو خلک شرازي انکار یا د سیو شی
وکنه انکاري خامہ خارځي خونو شعور چې د شعوري پروګرام په دې علاقه کې مساعد پولیو د خاصم ډیر کم دی او موږ کوشش کړی دی چې هغه موږ منو کړی دی.
انا ته لا زیاته کړی چې د افغانستان څخه راتلونکي زیاتره خلک د پولیو ضد وڅاس کوته ځړه نش کوي. خود افغانستان څخه راغلی یو کس خان محمد وای چې د پولیو ضد څاس کی د ماشومان په ګټه دی.
هغه ته خو نو چروي کې شدي چروي کې شدي
چې شه
فکر دی وکړ
کار نه توان خو نه
یا ته توان
شه او ځین خلک وای چې دا توان لري دا ته
توان خو نو بس خو نو خلک دی هر کم خبر کی خلک دی اختلاف سره د چا خوښ دی چا نه خوښ نو د چا یو نظر دی چا بل نظر مثال یې خو نه دی چې وته ګور دی یو نظر وسه
په چمن کې د افغانستان سره پر پوله وسیدونکو ماشومان ته د پولیو ضد د څاڅکو رسولو ذمہدار او د روغتیا د ادارې یو مامور عبدالخالق ویناوه چې د دواړو هیوادو ترمنځ په بیلابیلو ځایو کې د شلو څخه زیات ایمان کار کوي.
د افغانستان د دروازه باندې شلول دي چې د میاشتې مشته ډیر زره سرویس زره کښنه هغه کوي چې کوم چې افغانستان ته ام طرف کې یا پاکستان ته راځي یا افغانستان ته ځي. دا کوم سره سلام دي چې پوسټ دی د لوکمان ټیکټ دی اور کریم اعظم دی در په دې کټار مختلف کټه باندې زموږ جمع ناشتي الته موږ کوریج کو د ورځې کم سه کم 20 کټه کښنه موږ په دې باندې کوری کو 3000 پنځه سو دار کم پرته باندې موږ کوریج کو د افغانستان سره پر ټول باندې موږ مین پرېشپ ګرتی هغه باندې موږ سره شلټي مان کار کی شلټي مان الته موجود دي او د نور کم آس پاس کټان چې دی مطلب اوس کلی دی لوکمان کلی دی ایریا د پاکستان دا خو مطلب کوم خندق شپو تخصو دی هغه په مابیس کې دی دا کلی مابیس د افغانستان د پاکستان په څو دی نو په دې وجه باندې د ته موږ خسر چې کمپین شروع سي موږ د ټیمنګ شنو دا کیسه موږ سره ترانزټ پوینټ باندې شلټي مان کار کی
دلته دا خبره د یادونه ورده چې په بلوچستان ایالت کې پر روان کال کې د پولیو ضد یوازې یو کیس ښکارا شوی دی. نو همدا ایالت دی چې صوبایي حکومت د افغانستان سره پر پوله د پولیو ضد ګامونه نور سخت کړی دی. ایوب ترین، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو، ټی وی کوټ.
دا وایس اف امریکا ډیوا ریډیو ده.
ډیوا ریډیو هر ورځ تاسو ته د پاکستان په وخت سحر شپګونه 9 بجو پورې
او د ما شام له شپږو څخه د شپې تر 12 بجو پورې
د سیمه او نړۍ تازه خبرونه مرکه
او په سیاسي، اقتصادي، ادبي او شعر او شاعري د خبرو اترو پروګرامونه وړاندې کوي.
نو خدرمنو اوریدونکو تاسو د بلوچستان څخه راغلي د پولیو په حق له دغه راپور ولیدو او عام اوریدو زو یو بل راپور ولوري. تاسو هم په هیګي چې پاکستان کې نن د پولیو پر ضد کمپاینونو دویم ورځ ده او همداشان په خیبر پښتونخوا کې چیرته چې د پولیو په چارواکو تل بریدونه کیږي پولیسو د حکومت د پولیسو یو شمیر کسان د دغه مرکزی چارواکو د پولیو چارواکو لپاره د غوی د ساتنې لپاره ورته ورکړی دی او سپارلې دی. راځي چې دغه راپور چې شاین شار علیګلې دی په ګټ سره واورو.
د کال 2014 اخیرنه درې ورځنی پولی کمپاین پوره پاکستان کې پرون پیل شوې او په خیبر پختونخوا کې به 15 کالونه کم عمر شپږ اشاریه شپږ میلیونه ماشومانو ته د پولیو مخنیوي څاڅکي ورکول کیږي. صحت چارواکي خوشبینه دي چې تیرو دریو کالو راسي په خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې په پولیو کیسونو کې کمی راغلی دی، خو لا تر اوسه هم د کمپاین په دوران پولی چارواکي او د هغوی محافظان په نښه کیږي. تیره میاشت پولی مهم په دوران پیښور نه علاوه په چارسده، نوخار او قبایلی سیمه کې هم پولی مهم باندې مامور امنیتي چارواکو تر څنګ د صحت محکمې غړي په نښه شوي وو. د چارسده ډي اس پي افتخار شاه وایي روان پولی مهم کې دوی د پولی چارواکو تحفظ لپاره مخکې په شان غوره ګامونه پورته کړي دي.
لکه اوس دا ځل 993 نه سوه درې نوي ټیمونه دي، نو دا هغې د پاره مونږ ډبل کانسټیبلان لګولي دي، ورسره د یو ټیم سره دوه دوه کسانی، او بیا دا سرکل وایز دغه کیږي چې مونږ سره چارسده سرکل دی، تنګی سرکل دی، شبقدر سرکل دی. نو د هغې اوورال انچارج د هغې سرکل افسر چې ډي اس پي رینک، او بیا د هغې حساب سره هغه ناکبندۍ ارینج کی جوړی کی او موبایل پیټرولینګ ورسره کوي او هر ټیم سره دو دو کسانی.
روان مهم کې په ضلع چارسده کې 215000 ماشومانو ته به 978 موبایل ټیمانو په ذریعه پولیو څاڅکي ورکولی شي، چې پکې 212 ایریا انچارج به د دوی نگرانی کوي. افتخار شاه وایي پولیس د پولیو چارواکو سره سهار نه تر ماښام پورې ډیوټي کوي او هر قسمه حفاظت یې ممکنه ګڼي. شاهین افریدی، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو ټی وی.
دا وایس اف امریکا ډیوا ریډیو ده.
ډیوا ریډیو هر ورځ تاسو ته د پاکستان په وخت سهار شپږ نه 9 بجو پورې
او د ماښام له شپږو څخه د شپې تر 12 بجو پورې
د سیمې او نړۍ تازه خبرونه مرکې
او په سیاسي، اقتصادي، ادبي او شعر او شاعري د خبرو اترو پروګرامونه وړاندې کوي.
وایس اف امریکا ډیوا ریډیو د ګل او قدر منو اوریدونکو، د خوراک وبخشي د روغتیا نړیوالې ادارې یا ډبلیو ایچ او 13 میاشت د ټانک څخه د پولیو د ډلې د مامورینو په تشتونه اندېښنې څرګنده کړې دي او وایي چې لا تر اوسه هم دغه مامورین لا نه دي خوشی کړل شوي. د هغوی کورنۍ هم ورباندې اندېښمن دي او نړیواله اداره د روغتیا لپاره هم ورباندې اندېښمنه ده. عدنان بیچنی ورباندې یو رپورټ تیار کړی دی او ریډیو ته ستاسو پام راګرځو.
د پاکستان ایالت خیبر پښتونخوا انتهایي سویلي سیمه ټانک څخه دوه میاشتې مخته اغوا شوی د پولیو ورکر زمواري پاکستانی طالبانو غورځنګ مسؤول طالبانو خان سعید او سجنا ډلې پر غاړه اخستی. د ډلې وین ازن تاریخ میډیا ته ویلي دغه بدرکه شوی تن د دوی په قبضه کې ده او زه تکړې چې د پولیو په ضد څوک کار کوي د هغې انجام به دغسې وي. د صحت څانګې نړیوالې ادارې ورلډ هیلت ارګنایزیشن سرواکي هم د دغه تن د بدرکېدو پخلی کوي او وایي دغه تن چې الیاس نومیږي دوه میاشتې مخته د تیر شوي نومبر میاشتې په اتمه نیټه له ګومل علاقې څخه بدرکه شوی دی. اخواته کور سرچینې نیوای چې الیاس د کور څخه شپې پر مهال پوزی په ورده کې نامعلومه کسانو اغوا کړی. هوای تر هغې وروسته اوس یو بل تر هغه هم اغوا کړی دی چې هغه یو سرکاري ملازم او یو سرکاري سکول کې استاد هم دی. د کورنۍ یو تر میر احمد خان دی رادیو ته اول دغه پیښه اف آی آر د ګومل په پولیسو سنټر کې درج کړی، خو زیاته کړه چې اوس دغه وسلوالو لخوا دوی کورنۍ ته دړکې ورکړل کیږي چې لوازې کورنۍ له یو غیر یقیني صورتحال سره مخامخ شوې ده. میر احمد خان زیاته کړه چې د وسلوالو لخوا د دوی په کورنۍ فشار اچول کیږي، خو په دې لړ کې ځای انتظامیه له دوی سره کوم کومک نه کوي.
ټول ته مونږ د اف آی آر او مونږ دا رپورت درج کړی دا، خو هغه له طرفه تر اوسه پورې لا موږ ته دا سی ریسپانس نه دی ملو سره چې کوم کسانو سره دی، موږ کسان دی د کوم ګروپ سره دی، هغه موږ ته بار بار دمکې را کوي او بار بار موږ تنګي.
د صحت نړیواله ادارې ورلډ هیلت ارګنایزیشن ایریا کوارډینیټر عدنان خان دی رادیو او ټي وی ته وویل
لکه ډیسټریکټ پولیو کنټرول روم چې کوم فوکل هغه د کنه چیرمن ارټیکټ کمشنر دی، نو ډیپټی کمشنر ټاک چې کوم دا دا غلیټ کې لګیا دا دا واډا پروسس ټیکس دا او دا سترونګ لکه کمیونیکیشن دی واډا غا کمیونیکیټ یو کنه
کلمو چې ځای انتظامیه مشر ډی سی احمد خان وزیر سره په دې اړوند تباس ونیولو او د صحت نړیوالې ادارې او د کورنۍ اندېښنې په اواله مو ځنې وپوښتل، نو دغه پوښتنې ځواب یې څه داسې وویلای:
کومه واقعه شوې ده د پسټل ایریا کې شوې ده، ایف آر نه دی کنه، پولیس یا نور پرسه چې دلته کې سټېشن دی په هغه کې په ټانګ ایریا کې کنه، دغه په نوټس کې خو دغه کسان او دا خبرې نه دی راوستلې، دا واقعې دې سره داسې شوی وي، خو دې درا سیما دفتر ته ځځې کسان ته ورواستو، فایر خو چې څوک اغواشي اوټومټیکلی خپل درج کیږي کنه، خو دې خو بچا باندې او سره سره لاس نه دی ځولې کنه، هغه نه منو وای پای
یړ دی چې ګومل دې ټانک هغه علاقہ ده چې ټانک شرګوټي څخه سویلو خواته موقعیت لري او سیرمه جنوبي وزیرستان سره لکې دلی دي، په ورستۍ کې په دغه علاقہ کې د اغوا په نوم د تاوان پتیشتو کې زیاتواله لیدل کیږي، تیر کال حکومتي چرواکو په یاد علاقہ کې د داسې قسمه ګوندونو په ځدی د عملیات ترسره کېدو پریکړه کړې و او لدغه ممکنه عملیاتو څخه به کول کېدونکو خلکو لپاره په کوړ علاقہ کې د یو کډوالو کم طبيعه هم شوی و چې په خلی ډیو رادیو او ټي وی د هغې وخت ټانک ډیپټي کمشنر حبیب الله وزیر هم کړی و، خو وروسته بیا نامعلومه وجهاتو په بنا دغه پریکړه د حکومتي چرواکو لخوا وزنډول شو. عدنان بیټنای، وایس اف امریکا، ډیو رادیو او ټي وی.
پختنی پیغلی پکور ناشتی کند شوی
بری بلو کو مسکین و او پلاری مسکین و یو موری دسمین سر آغام دیورون سر دا
دا تنکی زوانان چیر تلاڑل
ترهگرائی کوتا پیخور
کابل کندهار
جلال آباد مردان
هلمند او سوات وحلی او زپلی
گرانو خطرمنو اوریدونکو زو یو بل ویډیوی راپور ولوري ته چې د پیښور په نشتر حال کې یو نندارتون شوی دی د پینټینګ زیاده رسامیو چې په دې ننداری کې دریش پیته داسې پینټینګونه وړاندې شوي دي د پنځو بیلابیل پوهنتونونه چې پکې دوه د پیښور پوهنتون هم دي. په دې حق لرزي چې وګورو دغه نندارتون یا دغه نندارې ته کوم پینټینګونه وړاندې شوي دي او خلک په دې حق له څه وایي. دغه راپور د سیمې څخه د ډیو رادیو خبریال مدثر شاه رالېږلی دی، تاسو ته وړاندې کوو.
د هنری تصویرانو یا پینټینګز او مجسمو دغه نندارتون د پیښور نشتر حال کې د خیبر پختونخوا د سیلګرۍ محکمې او د سویټزرلند سفارت په شریکه را جوړ کړی دی او د دغه محکمې ویانده میرمن حسینه شوکت ډیو رادیو ټی وی ته وایي د دې نه وړاندې دا نندارتون اسلام آباد کې شوی و.
ٹورزم کارپوریشن اور ڈپارٹمنٹ آف کلچر والا جدی دھی دا آرگنائز کرے دے سلیکشن دا آل اوور پاکستان ٹاپ فائیو نیشنل یونیورسٹیز جدی ابھی 63 آرٹ ایگزیبیشن جدی سبمٹ کری دی ایس ڈی سی والو تھا، یونائٹڈ نیشنز والو تھا، جی آئی زی والو تھا اور اگھی بیا دے کہ سلیکشن کرے دے 22 پینٹنگس جدی اہا سلیکشن وی دی اہا 22 کے الحمد للہ دوچے دی نو زمونگا یونیورسٹی آف پشاور دو اسٹوڈنٹس جدی آرٹ والا اگھی پینٹنگز ہم سلیکشن وی دی
وای نندا تون بتر سلی رشتم دسمبر پورې دلته جاری وی او خلق کول شي د پونتون د دغز د کونکو هنرمندانو د لاسو جوړ تصویر اندل تو ګوري د کې بلا بل موضوعات خودل شي وی دي چې پکې غربت ترهګری تعلیم نړۍ کې د تو دوخي کچ سیوا کې دل د ماشومانو او زنانو حقونه او داسې نور شامل دي او د دوو پښتنو هنرمندانو څخه یو خالد شاه شینواری چې د پیښور پونتون د آرټ اینڈ ډیزاین شوبیز د کونکو د وای دی سانګه کې پښتنو هم د چانه کم نه دی خو ضرورت ته دی خبره ده چې د دې مرسته وشي.
اصل پښتنو کې ډیر زیات ټیلنټ ته او خاص کر د خپل د سیمې د خیبر جنسي خبر او کوم نظمنګ ډیر د سیرونه دی د کشنوارو د سیمې د افریدیان دی کوم من دی د هر ځای موږ د خلکو کې ډیر زیات ټیلنټ ته خو مسله صرف دا ده چې لکه مخ کې راتلو د پاره سوکشتنه
نندارتون کا تول په لوش میر د پونتونز د کونکي او عام خلک راغلی او د ټولو پنفارو ستاینه کوله. خو د پونتون د سیاسي علومو د سانګې زده کوونکي شینا اکرام وویل تر هغه رځه پلي صوبې کې باید داسې نور نندارتونونه هم جوړ کړی شي.
داسې ایگزیبیشن یې نو دا به زمونږ کم د پشاور دی دا به نور هم پرموټ شي څنګه چې لاهور دی دی ځینو په شانتي به شي خلک نور هم انکریج شي او دا آرټ انکریج کول پکار دی موږ دندي پکار چې دا موږ ډسکریج کړو او دا یوازې په دې ځای کې نه نشتر حال کې نه دا په یونیورسټیانو کې کالجونو کې اسکول کې په هر ځای کې پکار دی چونکې او په دې کې زیاتره چې کم پینټینګس دي که نه هغه وومنس کړي دي نو پکار دی چې وومنس موږ انکریج کړو داسې پینټینګ هغه وکړي نو دا خبره ده.
خود سیلګری محکمې چارواکو ویل دی د پښتونخوا کلتور نور نړۍ ته د روښانه کولو لپاره یو شمیر پروژې نظر کې ساتلی دي چې پکې د سلو میټرو یو لوی پینټینګ جوړول هم شامل دي او دا به د ملک لس نامتو پینټران جوړی او بیا به تاریخي ګور ګټلی کې د نمایش نه پس د ملک نورو برخو ته وړل کیږي. د همکار هاشم علي سره مدثر شاه وایس آف امریکا ډیوه راډیو ټي وی پېښور.
د میرمنو غږ
زه تعلیم حاصل کوم او ما مقصد دا دی چې د انسانانو خدمت وکم.
ملاله یوسفزی د علم رڼا غواړي.
ډېری نورې خزي او جنکې هم علم روزګار او خپل حقونه پیژندل غواړي.
د پښتنو په سیمه کې ډېری خزي په دغه ارمان مړې یا سرګردانه ګرځي.
تارک کم دی تارک نشته تارک چې نشته چې
د حق ګټلو او د ظلم تیری لري کولو لپاره
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د میرمنو غږ پروگرام اوریدل مه هیروي.
د هر زیارت پورس د شپې نه هونه د لسو بجو پوري.
قربانا وګما جالوان.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ټلویزیون و خبری خبرونه تل واشنگتن ډی سی څخه واجیاستا اوس هم زو د افغانستان لوري ته چیرې چې د غیر معیاري خوراکي توکو د وارداتو له امله ګڼ شمېر افغانان په بیلابیلو ناروغیو اخته سوي دي. د خوراکي توکو د غنی کېدو په هغه کانفرنس کې چې په لومړي ځل په پلازمینه کابل کې جوړ شوی د شی حکومتوالۍ په چارو کې د جمهور رئیس اشرف غنی سلاکار احمد ضیا مسعود ویلي چې هغه خوراکي توکي چې افغانستان ته وروړل کیږي له بشپړه خوراکي انرژي څخه بے برخه دي. حکمل روان ور باندې نور تفصیل راکوي.
د ښه حکومت ولای په چارو کې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی سلاکار احمد ضیا مسعود د خوراکي توکو د غنی کېدو په کانفرنس کې وویل په ویټامینونو د خوراکي توکو د نه غنی کېدل او افغانستان ته له ګاونډي هیوادونو څخه د بې کیفیت خوراکي توکو واردول د بیلابیلو روغتیایي ستونزو رامنځته کېدو سبب شوي دي. نوموړي په هیواد دننه او له بهر څخه د بې کیفیت خوراکي توکو د تولید او واردولو پر مخنیوي ټینګار وکړ او اړوند ادارو ته یې سپارښتنه نه وکړه چې په نړیوالو ستاندر برابر د خوراکي توکو د تولید او واردولو ته جدي پاملرنه وکړي. د وای د کابل په ګډون په ټولو ولایتونو کې په هیواد دننه او له بهر څخه وارد شوي خوراکي توکي اړین ویټامین نه لري او له هغې څخه ګټه اخیستنې ګڼ شمېر افغانانو ته روغتیایي ستونزې رامنځته کړي دي. د عام روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز وویل په کابل، هرات، کندوز، بلخ او ننګرهار ولایتونو کې د نړیوال خوراکي سازمان په سپارښتنه د غوړیو د تولید درې د اوړو وویش کارخانې بیلابیل ویټامین لرونکي غوړي او اوړه تولیدوي او د ټول افغانستان لپاره د یوې ځانګړې طرحې په جوړېدو کار روان دی.
دایوای
د عامې روغتیا وزارت د اوړو او غوړیو د غنی کولو طرحه جوړه کړې او د اړوند ادارو د تایید لپاره یې استولې چې له تصویب وروسته به د همدې توکو تولید کوونکي مکلف دي چې ویټامین لرونکي غوړي او اوړه تولید کړي. د سوداګرۍ او صنایعو خونې مرستیال خنجان لوکوزی وویل د پاکستان هیواد یوازې په پنجاب صوبه کې د خوراکي توکو د غنی کولو پرګرام لري او له همدې عمله یې له پاکستان څخه د اوړو د واردولو کچه راکمه کړې ده.
پاکستان
هو همداراز د افغانستان لپاره د نړیوال خوراکي توکو سازمان وویل ادارې د خوړو د غنی کولو له پروګرام څخه ملاتړ کوي. د خوارځواکۍ او د لوږې په صفر کولو کې له افغان حکومت سره خپلو مرستو ته دوام ورکوي. حکمل روان، امریکا غږ، ډیوه رادیو، کابل.
گرانو خدرمنو اوریدونکو خبری خبرونه هم په دې ځای پای ته رسید. د دې خبرونه وروسته به د ډیوه ډاکټر خبرونه وي او زموږ همکار نوشروان خلندر به تاسو ته وړاندې کوي. نن موضوع هم ده په ګردو باندې به ډاکټر رازی تاسو سره به خبرې کوي. په دې هکله به تاسو هم کولی شئ چې خپل پوښتنې په خبرونه کې وکړئ، ټلیفونونه هم کولی شئ. د دې خبرونې قربانه وو زه منزه شهید، زما سره زما همکار احمد نصیر احمد کاکړ، او د دې تر څنګ دا چې سره په تخنیکی اړخ کې زموږ پروډوسر وو زموږ همکار بختور شاه. د ټولو څخه مننه کوو او تاسو په لوی سختن تلاس پارو سلوړه او آباد اوسئ.